دا مشال رادیو دا دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمې بجې دي. نن د جمعې ورځ او د مې میاشتې 15مه نیټه ده. په دې خپرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اوریزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو. خو اول د دې محل خبرونه. پاکستان وزیر اعظم وایي ځینې کورنۍ او بهرني قوتونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژه عملي شي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي پر ولسي وګړو د وسلوالو طالبانو بریدونه جنګي جنایت ګڼل کیږي. او امریکایي ولسمشر خلیجي هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د بهرنیو بریدونو پر وړاندې به یې دفاع وکړي. بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي ځینې کورنۍ او بهرني قوتونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژه عملي شي. دا خبره نواز شریف تیر مازیګر په اسلام آباد کې وړو بزګرانو ته د پورونو ورکولو یوې پروژې پیلولو پر مهال وکړه. د کاشغر گوادر پر اقتصادي لار انتقاد کوونکو ته په اشاره وویل دا خلک نه غواړي چې هیواد نوي سړکونه، انفراستراکچر یا زیربنا او د صحت او تعلیم اسانتیاوې ولري. د خپلې وینا پر مهال نواز شریف په کراچۍ کې پر اسماعیلیانو برید وغند او زیاته کړه چې د کابل سفر پر مهال افغان ولسمشر اشرف غنی د ترهګرۍ پر ضد په ګډو هڅو کولو سلا شو. په پاکستان کې ملتپاله سیاسي ګوندونه پر وفاقي حکومت تور پورې کوي چې د کاشغر گوادر لارې له خیبر پښتونخوا او بلوچستانه پنجاب ته اړولې ده. حکومت دا تور ردوي. د پېښور پولیسو د عملیاتو یا آپریشنز مشر وایي په هغه ښار کې د پولیسو شمیر د بلدیاتي انتخاباتو امنیت لپاره کافي نه دی. ډاکټر میا محمد سعید تیره ورځ مشال راډیو ته ویل په پېښور کې د ووټونو اچولو شاوخوا 80% مرکزونه په امنیتي توګه ډېر حساس دي.
مونگا الیکشن کمیشن آف پاکستان سره، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سره او ادر لا انفورسمنٹ سیکورٹی ایجنسیز هغه سره مونگا باقاعدہ خبر اتری لام روان دي. مونگا یو سیکورٹی پلان ایشو کړی هم دی. پېښور های سینسیټیو ایریا دی، موست سینسیټیو کې راځي. 80% نه زیات چې کم زمونږ پولنګ سټیشن دی هغه موست سینسیټیو دی. دا نفری خو بالکل نه پوره کیږي، بهر نه بخا مخا راځي.
ټاکل شوی چې د مې پر 1.5 نیټه په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتی انتخابات وشي. د پاکستان پوځ داوه کړی چې په شمالي وزیرستان کې یې د بمبارۍ پر مهال شپږ وسلوال وژلي. پوځي او استخباراتي چارواکو د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل تازه بمباري نن سهار وختي په شوال کې شوې چې پکې 11 وسلوال ژوبل هم دي. د دوی په خبره په بمبارۍ کې د وسلوالو شپږ پټنځایونه ړنګ کړل شوي دي. وسلوالو لاسنه دي ویلي او آزادو سرچینو هم تر اوسه د پوځ داوو پخلی نه دی کړی. تسلیم مشال راډیو خبرونه اوري. د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وایي پر ولسي وګړو د وسلوالو طالبانو حملې جنګي جنایت دی. د دې ادارې د افغانستان څانګې څېړونکي هوریه مصدق بیګا مشال راډیو ته ویل دا ډول بریدونه د انسان ژوند سپکاوی دی.
هغه حمله چې طالبان د چهارشنبې په شپه کې په کابل کې کوي و دا د انساني حقوقو یو لویه سرغړونه او د انساني حقوقو د احترام په باره کې یو اهانت ده. دا د بین المللي قوانینو او د بشري حقونو قوانینو تر لاندې یو جنګي جرم ګڼل کیږي.
د چهارشنبې یا شروع پر ماښام د کابل پر یوه هوټل په وسلوال برید کې یو شمیر بهرني او افغان ولسي وګړي وژل شول. د بخښنې نړیوال سازمان همداراز پر افغان حکومت غږ کړی چې د ولسي وګړو ساتنه دې باوري کړي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې له خلیج عربي هیوادونو سره به ودرېږي، یعنی ملاتړ به یې وکړي او د بهرنیو بریدونو پر وړاندې به یې دفاع کوي. میګا په کیمپ ډیوډ کې د شپږو خلیجي هیوادونو تر سرمشریزې وروسته اوباما وویل هیواد به یې د خلیج همکارۍ شورا له غړو هیوادونو سره په سیمه کې د ایران لخوا د بې ثباتۍ فعالیتونو په اړه په اقداماتو کې مرسته کوي. د خبري غونډې پر مهال نوموړي د قوي الفاظو په استعمال هڅه وکړه چې هغه اندېښنې آرامې کړي چې خلیجي هیوادونه یې په سیمه کې د ایران پراخیدونکي نفوذ او په شام، یمن، عراق او نورو ځایونو کې د نیابتي جګړو په اړه لري. دوی ویلي یو ځل بیا دا باوري کوي چې په خلیج کې د خپلو ملګرو هیوادونو امنیت ته کلکه ژمنتیا لري. اوباما ویل سپینول غواړي چې امریکا خپلې ژمنتیاوې پوره کوي. اوباما دا هڅه هم وکړه چې د خلیجي هیوادونو مشرانو ته باور ورکړي چې د ایران اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره کیدونکی هر تړون به د تهران د اټومي وسلو ارمانونه یا هیلې محدودې کړي او دا به سیمې ته ګواښ نه بلکې ګټه ورسوي. د اسلامي دولت وسلوال ډلې یو غږیز پیغام خپور کړی او وایي دا د ډلې مشر ابوبکر بغدادي له طرفه دی. د وسلوالو پر وبپاڼو په خپور شوي پرونی نیم ساعته پیغام کې پر مسلمانانو ټینګار شوی دی چې د وسلوالو په وینا د خلافت لپاره وجنګیږي. په پیغام کې پر هغو سنی ولسی وګړو هم انتقاد شوی چې د عراق په غربي ولایت انبار کې له رواني شخړې تښتي او د حکومت تر واک لاندې سیمو کې پناه اخلي. په سمدستي توګه د دې پخلی نه دی شوی چې آیا دا غږ د بغدادي دی او که څنګه. تر دې مخکې د بغدادي وروستی غږیز پیغام د 2014 زیږیز کال په نومبر کې تر هغې څو ورځې وروسته خپور شوی و چې عراقي چارواکو په یوه هوایي برید کې د هغه د ژوبلېدو دعوه کړې وه. تیره میاشت رپورټونو وویل چې بغدادي په یوې بمبارۍ کې ژوبل شوی، خو د امریکا دفاع وزارت وویل داسې هیڅ دلیل نه لري چې فکر وکړي چې هغه به ژوبل وي. په یمن کې د 15 ورځنی بشري اوربند پر دویمه ورځ هم په ځینو سیمو کې نښتې روانې وي. اوسیدونکو پرون وویل د هیواد په زیاتره برخو کې آرامي وه، خو په تایز داله او تیل لرونکي مارب کې د یاغیانو او حکومت پلوه ځواکونو ترمنځ له وقفې سره د نښتو رپورټونه راتلل. د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف پر ایران پلویو حوثي یاغیانو تور پورې کړی چې په سرحدي سیمو کې پر سعودي پوځیانو او د ولسي وګړو پر کورونو د بریدونو په ګډون یو لړ پوځي عملیات کوي. د خبرونو پای دا مشال رادیو د اوس موږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري. د پاکستان وزیر اعظم وایي ځینې کورني او بهرني قوتونه د کاشغر گوادر لار عملي کېدو ته نه پرېږدي. پاکستان پر هندي استخباراتي ادارې تور پورې کړی چې په هغه هیواد کې نامني خپروي خوشنونکي وایي
دا توجه اړول دی د پاکستان د داخلي مسلو نه. بیا دینه دا هم یو فائدہ دی اخیستل غواړي چې افغانستان باندې دا تور ولګي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي پر ولسي وګړو بریدونه ښیي چې وسلوال طالبان د انسانانو ژوند تر درناوی نه لري. په هندي وزیر اعظم نریندر مودي د درې ورځني سفر په اړه باندې هم یو رپورټ لرو.
پرایم منسٹر مودي ضرور چاینا کې بہت بڑے اډمائرر ہیں.
روخانه مستقبل خبرونه کې مود فاصلاتی نظام میں تعلیم موضوع څېړلې.
مونږه کوالټی ایجوکیشن پر ټول غواړو ټول پښتنو سیمې ته.
شنن یو تبصری هم لرلو مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع دا ده چې د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې ځینې کورني او بهرني قوتونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژه عملي شي. د خبره نواز شریف تیر مازیګر په اسلام آباد کې بزګرانو یا کروندګرانو ته د پورونو ورکولو یوې پروژې پیلولو پر مهال وکړه. د پخپله وینا کې د کراچۍ برید غندنه هم وکړه. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پورز مازیګر اسلام آباد کې وړو کروندګرو ته د قرضو ورکولو یوې دستوري ته د خطاب دوران د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه. بعضې اندرونی او بیرونی قوتونه د پاکستان ترقی نشي ازمولې، خو د حکومتي اقداماتو په وجه د دوی عزائم د ناکامۍ سره مخ دي. دی وایي
ځینې داسې دننی قوتونه او سیاسي قوتونه شته دي چې هغوی دا وایي که دوی حکومت کې نه وینو بیا هیڅ نه دي کېدل په کار. همدغه رنګ ځینې بهرني طاقتونه هم شته، څوک چې نه غواړي پاکستان ترقی وکړي او دلته نه تیارې ختمې شي، دلته سړکونه او موټر وے جوړې شي، پاکستان خپل مسلې حل کړي. وړاندې ورځو کې په کراچۍ کې په اسماعیلي فرقې حمله هم د دې منصوبې کړی دا ګنې څه وجه ده چې څوک دومره بې ضرره او وطن سره مینه کوونکي خلک وژني. خو زه پر امید یم چې ډېر زر به دغه ټول مجرمان ونیول شي.
خپل خبرو کې وزیر اعظم د کابل د سفر په حق لوي چې پاکستان افغانستان د ترهګرۍ په ضد په شریکو هلو ځلو سره شوي دي، ځکه چې دا د دواړو ملکونو د ترقی او امن په لار کې لوی خنډ دی. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردوونکو پاکستان پر هندي جاسوسي یا استخباراتي ادارې را تور پورې کړی چې په پاکستان کې د نامنې په پیښو کې ککړه ده. تېره ورځ په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله وویل را د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. تر دې خبري غونډې وروسته د پاکستان بهرنیو چارو وزارت سیکرټر اعزاز احمد چودري هم پر هندي استخباراتو همدا تور پورې کړ. هند د پاکستان دې تورونو په اړه لا څه نه دي ویلي. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
د زیارت په ورځ په خارجه چارو دفتر کې هفتهوار خبري غونډې ته د خارجه چارو دفتر ویان د یو سوال په جواب کې وویل چې د افغانستان خوره د پاکستان خلاف استعمالیږي او پاکستان په دې لړ کې د خپل تشویش اظهار افغانستان ته کړی دی. دی وایي
پاکستان افغانستان بایلیټرل ریلیشنز
د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوړخیزه تعلقاتو کې دا خبره واضح کړی شوې ده چې موږ به خپل خاوره د یو بل خلاف د استعمالولو اجازه نه ورکوو. پاکستان خپل تشویش افغانستان ته وړاندې کړی دی چې د هندوستان استخباراتي اداره را دي د افغانستان خاوره پاکستان کې عدم استحکام خورولو لپاره نه استعمالوي.
د سیمه ییزو چارو کارپوه خبریال رحیم الله یوسف زی وایي چې پاکستان به مخکې داسې ښکاره خبره نه کوله.
لاس کېدی شي او بل دن علاوه خو داخلي پاکستان کې هم ډېر تنظیمونه دي، ډېر داسې ډلې دي چې هغې هم په ښکاره باندې پاکستان کې بریدونه کوي او بچاو هم کوي او پاکستان د هغې د مخنیوي لپاره ډېرې طریقې استعمال کړې. د هغې سره د خبرو کوشش وکړو، د هغې خلاف عملیات وشو. اوس هم په شمالي وزیرستان کې او په خیبر کې دا عملیات روان دي، خو دا ده چې د مخکې نه خو دغه حملې بم چاودنې دا کمې شوې دي، خو دا ختمې شوې نه دي. کله نا کله بیا یو لوی حمله وشو، د هغې سره بیا خلکو تشویش زیات شي او داسې ښکاره کېږي چې حکومت چې دی نو هغه خپل کار کې پاتې راغلی دی.
د ترهګرۍ خاتمې لپاره د پاکستان او افغانستان مشترکه کاروایانو په اړه د خارجه چارو دفتر ویان خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په دې لړ کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف کابل کې مشترکه پریس کانفرنس ته خطاب واضح دی. یاد دی وی په دغه مشترکه پریس کانفرنس کې وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې د دواړو ملکونو تعلقات په درې بنیادي اصولو د ساتلو اتفاق شوی دی. یو د عدم مداخلت پالیسي به وي، دویم د یو بل خلاف به خپل ځمکه استعمالولو اجازت نه وي، او دریم دا چې د یو ملک دشمن به د بل ملک من ګڼل کیږي. د خارجه چارو دفتر ویان خپل خبرو کې مشترکه کاروایانو په اړه زیاته کړه.
اوس د مطبوعاتو ځینو رپورټونو اړخ تر اعظم کم چې پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د مشترکه اپریشن په اړه دي. زه واضح کول غواړم چې په دې لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف بیان واضح دی چې دا اپریشن به مشترکه نه وي، بلکې دواړو ملکونو به د یو بل کومک کوي.
د خارجه چارو دفتر ویان خپل خبرو کې دا هم اویل چې امن نه صرف پاکستان او افغانستان اولسونو، بلکې د ټولې منطقې لپاره ښه دی.
اوریدونکو، د رابعه اکرم خان په رپورټ کې مو اوریدل چې پاکستان پر هندي استخباراتي ادارې تور پورې کړی چې د افغانستان خاورې له کارولو سره په پاکستان کې نامنی خپروي. پر دې موضوع مو په امریکا کې د سیاسي چارو لپو ډاکټر محمد تقی سره خبرې وکړې او له ده مو وپوښتل چې په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ هم دا تور پورې کړی وو او اوس د بهرنیو چارو وزارت هم وویل، نو د دې تورونو موخه څه ده او آیا پکې حقیقت شته او که نه؟
داسې ښکاري چې دی دا یو کیس جوړول غواړي. موږ ته خو داسې ښکاري چې دا د را نوم دی استعمالوي، هغه د بلوچ نېشنلستانو برخلاف، د بلوچ ملټنټ چې هغوی د بلوچستان د ازادۍ لپاره جنګېږي، د هغوی برخلاف دی استعمالوي. بیا کراچۍ کې خصوصاً د ایم کیو ایم په حواله باندې دی دا خبره شروع کړې ده چې تاسو ته یاد وي او ایس ایس پي دا خبره کړې وه پریس کانفرنس کې چې ایم کیو ایم ته را نه کومک ملاویږي. نو زما خیال دی چې دا د سیاسي قوتونو برخلاف دا شی استعمالوي، خپل ګریوان ته نظر نه اچوي چې دا را کیسه نه ده. د تیرو څلوېښتو کالو نه پاکستان کې داسې دا ترهګرۍ مسله ده، او دا چې کوم اسلامي سخت دریځه خلک دي د هغې له خوا دا قصه کېږي، او اسماعیلیان هم چې دي هغه د شیعګانو یو مسلک دی، او تر اوسه پورې خو داسې براه راست دومره خطرناک برید ورباندې نه و شوی. خو دوه کاله کېږي چې د هغې عبادت خانه عائشه منزل نومېږي، هغې باندې یو برید شوی. نو دا توجه اړول دي د پاکستان د داخلي مسلو نه. بیا دې نه دا هم یو فائده دی اخیستل غواړي چې افغانستان باندې دا تور ولګي چې پاکستان افغانستان برخلاف کاروانې ځکه کوي چې افغانستان سیمه استعمالېږي د پاکستان خلاف.
ډاکټر صاحب، څو ورځې مخکې د پاکستان وزیر اعظم افغانستان ته ولاړ او هلته یې له ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل او پر امنیت باندې او د پولې دواړو خواو ته پر عملیاتو باندې هم خبرې وکړې. دغه ډول بیان راتګ او دا ویل د بهرنیو چارو وزارت ویان چې موږ افغانستان هم له خپلو اندېښنو خبر کړی دی، دا د افغانستان سره پر اړیکو باندې ناوړه اغیز لرلی شي؟
بالکل، ځکه دا وایم چې پاکستان لخوا دا اونس چې کوم دی افغانستان ته اړول غواړي چې بدامنی چې کوم دا هغه د افغانستان د وجه دی، خپل ځان نه دا مسله خوښوي افغانستان باندې ورغورځي. اوس په دې ملاقاتونو کې چې کوم د پاکستان صدر اعظم هلته وکړ، نو هغې کې دا خبره هم وشوه چې د پاکستان د استخباراتي ادارو مشر چې جنرال صاحب رضوان اختر هغه دا وایي چې اصل نه زیات طالبانو ته افغانستان د پاسپورټ او تاثیرات جاری کړي. نو دا څه وینا اخر د پاکستان د استخباراتي ادارو مشر هغه دا تپوس یا دا ډیمانډ افغانستان نه ولیکي، هغه ته دا معلومات شته چې دا خلک چرته دي، دا څوک دي؟ نو آیا که هغه ته دا معلومات دي نو مقصد خو دا دی چې د طالبان چې کوم دي هغه بالکل د پاکستان د لاس لاندې دي، د پاکستان د مرزای لاندې دي. نو الزام خو په پاکستان باندې لګي، تور خو په پاکستان باندې راځي چې د افغانستان کې چې کوم اور لګېدلی دی هغې کې د پاکستان پوره پوره برخه ده.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په پاکستان کې پر اسماعیلیانو برید د هیواد دننه او بهر غبرګونونه پارولې دي چې د چهارشنبه یا شورو پر روز په کراچۍ کې د اسماعیلیانو پر بس په وسلوال برید کې ګڼ کسان ووژل شول. په نړیواله توګه دا برید په سختو ټکو کې غندل شوی دی او د بشري حقونو پاکستاني او نړیوالو ادارو ویلي دا د فرقه ییز تاوتریخوالي پیښو تازه مثال دی. د ادارو پر پاکستاني حکومت غږ کړی چې د مذهبي لږکیو ساتنه وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې د نورو فرقو کسان په دې ډول په نښه کیږي. تر دې مخکې هم څو ځلې وسلوالو په کوټه کې پر اهل تشیو هزارګانو بریدونه کړي دي. تفصیل ملیحا میرزاده راکوي.
په کراچۍ کې د شورو په ورځ د اسماعیلیانو پر یو بس په وسلوال برید کې په شوي ځاني نقصان بیلابیل پرګونونه مخې ته راغلي دي. په کراچۍ کې په سفوره چورنګې پرون وسلوالو په یو بس کې سپاره د اسماعیلي فرقې وګړي وویشتل چې پکې لږ تر لږه درې څلوېښت کسان ووژل شو. د اسماعیلیانو روحاني مشر پرنس کریم آغا خان په پیښه د افغان او حیرانتیا څرګندونه وکړه او په یو بیان کې وویل چې د غبرید د یوې پورم نه ټولنې په وړاندې د تشدد یو بېمانا عمل دی. نوموړي په پیښه کې د وژل شو او زخمي شو د کورنو سره غمرازي وښودله او ویې ویل چې اسماعیلیان په نړۍ کې د نورو مذهبي او نسلي ټولنو سره په هماهنګۍ او پرامنه ډول اوسېږي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف د پیښې په کلکه غندنه وکړه. نواز شریف په پیښې د افغان ښودلو سره وویل چې له یاد برید سره په ملک کې د تفریق پیدا کولو کوشش کیږي. نوموړي وویل چې اسماعیلیان پرامنه او وطن پال وګړي دي چې تل یې د پاکستان د خیر ښېګڼې لپاره کار کړی دی. د پاکستان د پوځمشر جنرال راحیل شریف د پیښې وروسته سریلانکا ته خپله دوره منسوخ کړه او پرنس کریم آغا خان ته د غمرازۍ لپاره ټلیفون وکړ. دغه شان په پاکستان کې د زیاترو سیاسي ګوندونو مشرانو هم د پیښې په کلکو ټکو کې غندنه وکړه. د کراچۍ پیښې په غبرګون کې هند پاکستان ته باور ورکړی چې په دې غمجن وخت کې له پاکستان سره اوږه په اوږه ولاړ دی. د هند وزیر اعظم نریندر مودي په خپل ټویټر اکاونټ د برید غندنه کولو سره ویلي دي چې دا د خفقان وړ پیښه ده. د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل ویل چې یاد برید د فرقه‌وارانه تشدد د کمپین یوه نوې بېلګه ده چې ورسره په پاکستان کې میشت لږکیو کې د خپل سر یره نوره سیوا شوې ده. د ادارې په خبره په دغه هیواد کې توندلاري بېله سزا په خلاص مټ ګرځي. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیشن یو مشر ناکس تیمز ډیوا ریډیو ته ویل چې دا یو یارونکې پیښه وه او زیاتوي
دا پیښه څرګندوي چې دا خلک څومره محرومه دي چې یو بس ته خیژي او څنګه د آبادۍ په دومره کم شمېره برخې یعنی شیعهګانو، ماشومانو او ښځو په سرنو له تماچې سره ډزې کیږي. دا یوه لړزونکې خبره ده. د پاکستان حکومت له یو مهم او سخت چیلنج سره مخامخ دی، خو حل یې ساده او آسان دی. هغه دا چې قانون دې نافذ کړي، د تشدد کوونکو کسانو خلاف دې ګامونه واخلي او دوی دې په جیلونو کې بند کړي.
دا پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د شورو په ورځ په خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا ډیره د خفقان خبره ده چې یو وار بیا وژونکو د پاکستان لونه او زامن ډیره پاسانه په نښه کړل چې دا ځل یې د اسماعیلي فرقې وګړي وژل. د کمیشن په خبره د پاکستان ریاست یو وار بیا د وګړو په حفاظت کې پاتې راغلو او یوازې هغه کسان دغه درد بیانولی شي چې پچا تیریږي. کمیشن زیاتوي چې ولې د قومي اکشن پلان او د پوځي عدالتونو د جوړېدلو باوجود د عام ولس ژوند خوندي نه دی، نو پکار ده چې انتظامیه جواب ورکړي. اروپایي اتحادیې د شورو د ورځې د پیښې د قربانی شو کورنو سره د خواخوږۍ اظهار کړی دی. اروپایي اتحادیې ویلي دي چې په کراچۍ کې د درې څلوېښتو کسانو وژنه په هیواد کې د لا نور فرقه‌وارانه تشدد یو بل مثال دی. د پاکستان حکومت ته پکار ده چې د فرقه‌وارانه تشدد د لمینځ وړلو او د ذمهوارو کسانو خلاف د عدالتي کاروایۍ په لړ کې کوټلي ګامونه واخلي. د اروپایي اتحادیې لخوا په بیان کې ویل شوي دي چې پکار نه ده چې د داسې قسمه جرمونه بخښنه دي وي او پکار ده چې د مذهبي عقیدې او نظریې نه بالاتر د ټولو وګړو حقونه خوندي شي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون هم د یاد بریښنده نکړې ده او پر پاکستانی حکومت یې غږ کړی دی چې د ذمہوارو خلاف د کاروایۍ لپاره ګامونه واخلي. نوموړي په دغه هیواد کې د اقلیتونو په وړاندې د بریدونو په حواله د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د مذهبي لګښت او ساتنه دی وکړي او دا چې د دوی په وړاندې خپلې ذمہوارې سرته ورسوي.
د ملیحې امیرزاده رپورت مو اوریده.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
د بخرین نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل وایي پر ولسی وګړو د وسلوالو حملې د نړیوال او بشري حقوقو سرغړونه ده. د دې ادارې د افغانستان د څانګې سیړونکي حوریه مصدق بیګام مشال اړوتویل دا ډول بریدونه د انسان ژوند سپکاوی دی. د چهارشنبه پر ماښام د کابل پر یوه هوټل په وسلوال برید کې یو شمېر بهرني او افغان ولسی وګړي ووژل شول. د بخرین نړیوال سازمان پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې پر ولسی وګړو دې بریدونه نه کوي. تفصیل احمد تکل راکوي.
د بخنی نړیوال سازمان وایي په داسې حال کې چې طالبانو د خپلو حملو په ترڅ کې د ملکی وګړو وژنو ته زور ورکړی، د کابل په زړه کې پر یوه هوټل برید خی چې طالبان د انسان ژوند ته په ډیر سپک نظر ګوري. د کابل پر پارک پالاس هوټل د طالبانو حملې د راپورونو له مخې 15 ملکی افغانان او بهرنیان وژلي او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړي دي. د چهارشنبه په ماښام وسلوال کسان په داسې حال کې د هوټل ته ننوتل چې په انګړ کې یوه میلمستیا روانه. د بخښنې نړیوال سازمان په یو راپور کې چې پرونی خپور کړ ویلي چې د کابل په زړه کې پر یو مشهور هوټل برید څرګندوي چې د طالبانو په سرلنۍ حملې اوج ته رسیدلی او ورسره د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې خطر هم خورا زیات شوی. د دې سازمان د افغانستان د چارو څیړونکي حوریه مصدق وویل چې پر ملکی وګړو د طالبانو حملې د بشریت پر ضد په جرایمو کې شمیرل کېدای شي.
هغه حمله چې طالبان د چهارشنبه پیشپګی په کابل کې په کابل پالیس هوټل کې ترسره کړی وو دا د انساني حقوقو یو لویه سرغړونه او د انساني حقوقو د احترام په باره کې یو اهانت ده. دا د بین المللي قوانینو او د بشري حقوقو قوانینو تر لاندې یو جنګي جرم ګڼل کیږي.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې وایي چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو لخوا پر اسانه اهدافو یا بې دفاع خلکو حملو په وروستیو څو اونیو کې زور اخیستی چې د چهارشنبه ورځې د برید ملکی تلفات یو مثال دی. د بشری مرستو د همغږۍ ادارې اکبر ویلي چې پر پارک پلس هوټل د حملې په وژل شویو کسانو کې 9 تنه د بشری مرستو د رسونکو مؤسسو کارکونکي وو. میرمن مصدق وویل وسلوال طالبان د نړیوالو قوانینو له مخې له خپلو بشري مکلفیتونو خورا ښه خبر دي، خو یوازې هغه وخت د قوانینو ته مراجعه کوي چې ګټه یې پکې وي.
طالبان ته د قوانین تدیر ش معلومه ده او هغه وخت چې د دوی منافع تقاضا کوي دوی د دې قوانین استعمالوي او هغه وخت چې د دوی منافع بنوي دوی دا قوانین تر پښو لاندې کوي.
نو موري له طالبانو وغوښتل چې پر ملکیانو بریدونه سم دستي بند او د جګړې اصول مراعات کړي. میرمن مصدق پر افغان حکومت هم غږ وکړ چې د ملکی وګړو او ځایونو امنیت یقیني کړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د څیړونکو وایي ولسمشر اشرف غنی یادونه کړې چې د بشري بنسټیزو حقوقو ملاتړ با له طالبانو سره د سولې په خبرو کې سره کرخوي. حوریه مصدق وایي د ملکی وګړو مسؤلیت ته پاملرنه او پر دوی له برید کوونکو سره حساب کتاب به د ښاغلي غنی لپاره ستره ازموینه وي چې آیا دای پر خپلو ژمنو عمل کوي کنه.
وایس اف امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو دا مو د ډیور رادیو خبرتیا اوریدل. دا محل تاسو مشال رادیو ته غواګیاس موږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com اوریدئ شئ او موږ له ټولو خبرونو خبرو شننو خبرونو تبصرو او ونیزو خبرونو ویډیوګانو په فیسبوک کې هم پیدا کولای شي دا هرڅه، او پر ټویټر باندې هم چې موږ تعقیب کړی نو پیدا کولای شي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی دا مهال د چین په درې ورځني سفر دی. تیر ورځ بیجینګ ته له رسیدو سره نوموړي له چینایي ولسمشر شي جن پینګ سره ولیدل. چارواکي وایي د ده د چین سفر ایجنډا پانګونې او دوه اړخیزه سوداګرۍ ته وده ورکول دي. خو شنونکي وایي مودی با په دې سفر کې له چینایي چارواکو سره پر نورو اقتصادي او امنیتي چارو هم خبرې وکړي. احمد شاه اعظمي په خپل رپورت کې دا موضوعات څېړلي دي.
مودی په داسې وخت کې د چین سفر کوي چې دا هیواد د سیمې په بیلابیلو هیوادونو کې په مختلفو څانګو کې پانګونه کوي. د وزیر اعظم جوړېدو وروسته چین ته د مودی دا لومړی سفر دی. په نوي ډیلی کې خبریال او د سیمیزو چارو شنونکي پراوین سوامی وایي چې مودی د چین قدر کوي، او هغه وخت هم د چین سفر کړی وو کله چې په 2002 کال کې په ګجرات ایالت کې تر نسلي فسادات وروسته امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو د نوموړي پر ورتګ بندیز لګولې وو.
وزیر اعظم مودی د چین ډېر قدر کوي. د وزیر اعظم جوړېدو وړاندې چې کله نوموړی د ګجرات وزیر اعلی و، هغه وخت هم څو ځلې چین ته سفر کړی و. مودی غواړي چې په شخصي پانګونه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې مضبوط شي. چین د هند تر ټولو لوی اقتصادي شریک دی، خو ځینې ستونزې شته. هند ګیله لري چې له چین ډېر مالونه راځي او د هند لږ مالونه ورځي، نو دا یو ډول تجارتي یا سوداګریزه نابرابري ده. چین دا دریځ لري چې په هند کې د نامنۍ له کبله یې زیاته پانګونه نه ده کړې. خو دا ځل به د چینایي پانګوالو لخوا ډېرې ژمنتیاوې وښودل شي، په ځانګړې توګه په شخصي څانګه کې.
چین په دا وروستیو کې له پاکستان سره یو شمېر اقتصادي قراردادونه لاسلیک کړل، او ټاکل شوی ده چې دا هیواد به په پاکستان کې څه باندې 45 بلیون ډالر لګوي. دا چې هند په کومو څانګو کې د چین همکاري ته هیله مند دي. سوامی زیاتوي د ریل او سړک جوړونې په برخه کې چین تر هندوستان 10-15 کاله مخته دي، نو په همدې برخه کې به مرسته ورڅخه غواړي.
انڈیا امید رکھ رہی ہے کہ چائنیز انویسٹمنٹ ریلویز میں اور روڈ انفراسٹرکچر میں رہیں گے.
ہند ہی لری چی چین با دا ریل او سڑک پا برخه کې پانګونه وکړي. د دې لپاره د پیسو زیات اړتیا ده، او چین له هغو هیوادونو څخه دی چې د پانګونې لپاره ډېرې زیاتې پیسې لري، او هغه په تجارت یا سوداګرۍ کې لګول غواړي. مودی به اوس چین ته دا باور ورکوي چې د انفراسټرکچر یا بېخبینا په برخه کې د پانګونې شته خنډونه په راتلونکو کلونو کې په کراره لرې کړي.
د پانګونې او پرمختیایي پروژو لپاره امنیت مهم عنصر ګڼل کیږي، خو د افغانستان او پاکستان په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونه د ترهګرۍ له خطر سره مخامخ دي. هند پر پاکستان دا تور پورې کوي چې نه یوازې په افغانستان کې پر هندي اهدافو په برید کې پاکستان د ترهګرو مرسته کوي، بلکې هند ته هم ترهګر لیږي. که څه هم پاکستان دا تورونه رد کړي دي، خو آیا د سیمیز امنیت په برخه کې به هند او چین د پاکستان په اړه بحث وکړي او کنه؟ شنونکي پراوین سوامی څه دا ډول فکر لري؟
دواړه مشران د پاکستان په اړه زیاتې خبرې ونه کړي، ځکه د دې سفر مهمه ایجنډا تجارت یا سوداګري ده. خو نور هندي او چینایي چارواکي به په نورو غونډو کې پر سیمه ییز امنیت بحث کوي، ځکه هند فکر کوي چې چین اوس په افغانستان کې مهم رول لري، او بلخوا پر پاکستان هم زیات نفوذ لري. نو پر سیمه ییز امنیت او د نامنۍ او ترهګرۍ په برخه کې به د پاکستان په اړه ضرور بحث کیږي. خو په هند کې پالیسي جوړونکي زیاته تمه نه لري چې چین به دا وخت په سیاسي توګه په لویه پیمانه یا لوی کچ ځان ښکیل کړي.
د چین
ولسمشر شي جن پینګ د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د هند سفر کړی وو، او اوس چین ته د مودی د سفر په اړه شنونکي باور څرګندوي چې دا سفر به په سوهیلي آسیا کې د اقتصادي پرمختګ په برخه کې مهم رول ولوبوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو، او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي. تاسو مشال راډیو ته غوږی از موږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز او جمهوریت خپرونه به وروسته در خپرو. اوس تر خبرونو وروسته کورنیو نړیوالو رسنیو ته کتنه لرو، بیا یو دوه نور رپورټونه هم لرو، او تر هغې وروسته به درته بیا روښانه مستقبل خپرونه در خپره کړو. اوریدونکو، په پېښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې فکس لس بجې شوې. د دې مهال د خبرونو لنډیز. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي ځینې کورنۍ او بهرني قوتونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژه عملی شي. د پاکستان دا خبره نواز شریف تیر مازیګر په اسلام آباد کې د وړو بزګرانو ته د پورونو ورکولو یوې پروژې پر مهال وکړه. د پېښور پولیسو د عملیاتو یا آپریشنز مشر وایي په هغه ښار کې د پولیسو شمیر د بلدیاتي انتخاباتو امنیت لپاره کافي نه دی. ډاکټر میا محمد سعید تیره ورځ مشال راډیو ته ویل په پېښور کې د ووټونو اچولو شاوخوا 80% مرکزونه په امنیتي توګه تر ټولو حساس دي. د پاکستان پوځ دعوه کړې چې په شمالي وزیرستان کې نن سهار وختي د بمبارۍ پر مهال شپږ وسلوال وژلي او یوولس یې ژوبل کړي دي. وسلوالو لاس نه دي ویلي او آزادو سرچینو هم تر اوسه د پوځ د دعوې پخلی نه دی کړی. د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وایي پر ولسي وګړو د وسلوالو طالبانو حملې جنګي جنایت دی. د دې ادارې د افغانستان د څانګې څېړونکي حورې مصدق بیګام مشال راډیو ته ویل دا ډول بریدونه د انسان ژوند سپکاوی دی. امریکای ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې له خلیج عربي هیوادونو سره به ودرېږي او د بهرنیو پر وړاندې به یې دفاع وکړي. میگا په کیمپ ډیوډ کې د شپږو خلیجي هیوادونو تر سرمشریزې وروسته اوباما وویل هیواد به د خلیج همکارۍ شورا له غړو هیوادونو سره په سیمه کې د ایران لخوا د بې ثباتۍ فعالیتونو په اړه په اقداماتو کې مرسته کوي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو غږیز پیغام خپور کړی او وایي دا د ډلې مشر ابوبکر بغدادي له طرفه دی. د وسلوالو پر وپاڼو په خپور شوي پرونی نیم ساعته پیغام کې پر مسلمانانو ټینګار شوی چې د وسلوالو په وینا د خلافت قائمولو لپاره دی وجنګیږي. او په یمن کې د 15 ورځنی بشري اوربند پر دویمه ورځ یعنی 13 ورځ هم په ځینو سیمو کې نښتې روانې وي. ورځو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارې د کراچۍ د ترهګرۍ په پیښې لیکلې او وایي چې کراچۍ کې د ناوړه پیښې وروسته حکومت د ترهګرو پر ضد د عملیاتو توندولو او د ناقانونه ګرځولې شوو تنظیمونو د غړو پر ضد د اپریشن فیصله کړې ده. د ادارې په وینا چې دې کې هیڅ شک نشته چې د کراچۍ دې تازه پیښې د کراچۍ په روان اپریشن باندې یو شمېر پوښتنې راولاړې کړې دي او د میډیا په شمول د ولس او سیاستوالو لخوا ویل کېږي چې که دا د انټلیجنس ناکام وی نو اخر ولی اولی ترهګر د قانون په وړاندې نه راوستل کیږي. ادریا اخر کې وای اوس به حکومت او پوز لا کوټلی او کلک فیصله کول وی ځکه چې اوبه د سر نه واوړې دي او که د ترهګری دا سیلاب قابو نه کړې شو نو لری نه ده چې هر سبا لا هوشي. بل پلو جنگ ورس پانه خپل ادریا په کرکټ ډیپلوماسي لیکلې او وای د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودی د ځینو لیډرانو اندېښنې مسترد کړې دي او متحده عرب اماراتو کې د پاکستان هندستان د کرکټ سیریز د پاره اشاره ورکړې ده کوم چې خای دې سره به د پاکستان هندستان ترمنځ د مذاکراتو او ښه تعلقاتو لار هم هوار شي. ادریه مخکې لیکي چې د کرکټ ډیپلوماسۍ پیل د جنرال ضیاء الحق په دور کې شوی وو او د هغې وروسته پرویز مشرف او بیا وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم دغه ډیپلوماسۍ خپل کړه او د هندي مشروالۍ سره په مختلفو مسلو خبرې اترې شوې دي. ادریه اخر کې لیکي چې د کرکټ لوبه په پاکستان هندستان کې د خلکو ډیره خوښي او دې سره ممکن ده چې د دواړو ملکونو ولس سره مشران هم یو بل ته نږدې شي او په اهمو مسلو د خبرو اترو موقع په لاس ورشي چې جنوبي ایشیا کې د پوخ امن لپاره ډېر ضروری دي او هسې هم د آی سی سی شیډول مطابق دواړو ملکونو لا اته کالو کې سلور سیریز کول دي نو دې سره به د دوستۍ او د ښه تعلقاتو نوې لارې خلاصې شي.
مطبوعات په کراچی کې پر اسماعیلیانو د شوي برید پړه یوې داسې ډلې منلې ده چې ځان له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره تړلې هغه بولي. دا خبره وال سټریټ ژورنال لیکلې ده. هلته په پاکستان کې یوه نظر پوښتنه ښیي چې د هغه هیواد د ځوانانو شاوخوا 94% دا فکر کوي چې هیواد یې پر ناسم لوري روان دی. دا موضوع فارن پالیسي مجلې څېړلې. د دواړو موضوعاتو لنډیز له بوریوال کاکړه اوړو.
وال سټریټ جورنال د مقالې په پیل کې لیکي په کراچۍ کې وسلوالو پر هغه بس برید وکړ چې اسماعیلیان پکې سپاره وو د کوم له کبله چې لږ تر لږه 43 کسان ووژل سو. ورځپاڼه لیکي چې پاکستاني چارواکو وویل دا نه یوازې فرقیز نشته وه بلکې لومړی داسې یو لویه پیښه وه چې پړه داعش وسلوالې ډلې ومنله. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې پر شیعهګانو په وار وار بریدونه سوي چې پړه وسلوالو طالبانو او نورو سنی سخت دریځو ډلو منلې وه. خو دا لومړی ځل دی چې په عراق او شام کې فعال داعش نومې وسلوالې ډلې په پاکستان کې د دې برید پړه ومنله کومه چې په کلکه د شیعهګانو مخالفه ده. په کراچۍ کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په پولیسو کې د جوړې سوې څانګې مشر راجا عمر خطاب ورځپاڼې ته ویلي چې دا ځل دې ډلې نیغ په نیغه د دې برید پړه منلې ده. راجا عمر خطاب ویلي له دوی سره له دې ادعا پرته د دې بل څه ثبوت نشته چې ګواکې رښتیا هم داعش په کراچۍ کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. ورځپاڼې لیکي تر دې وړاندې داعش دا نه وو ویلي چې په افغانستان او پاکستان کې په دې وروستیو کې په سویو بردونو کې د دوی لاس و. وال سټریټ جورنال لیکي چې کله پاکستانی پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي په دې ملک کې په مجموعي توګه د ترهګرو په بردونو کې کمی راغلی دی. بل پلو فارن پالیسی مجلې د پاکستان په ځوان نسل کې و جمهوری رویو ته پر وده ورکولو لیکنه کړې ده. مجله لیکي چې د پاکستان ټول آبادی دا وخت 180 میلیونه ده او په دې کې 110 میلیونه خلک داسې دي چې عمرونه یې 90 کاله او یا تر دې څه کم دي. په دې 110 میلیونه کې بیا 50 میلیونه داسې دي چې عمرونه یې د 45 او 90 کالو ترمنځ دي. فارن پالیسی لیکي کچيري پاکستان دا ځوان نسل پر شلور و نه هڅاوي ش روزګاري ورته برابر نه کړ او په سیاسي توګه یې پوهه ور نه کړه نو پر راتلونکو کې به دا ملک په سیاسي اقتصادي او ټولنیز توګه لا ګډوډي سره مخامخ وي. مجله لیکي په پاکستان کې د جمهوریت د راتلونکو په اړه لا هم اندیښنې موجود دي هغه ځکه چې ځوان نسل یې لا هم د غلط فهمۍ ښکار دي او هم مایوس دي. مجله زیاتوي اوسنیو حالاتو ته په کتو د پاکستان د ځوان نسل 94% دا فکر کوي چې ګواکې ملکې پر غلط لور روان دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکایي ولسمشر باراک اوباما د خلیج عربي هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې هیواد به د دوی امنیت ته ژمن پاتې شي. نوموړي بیګا په کیمپ ډیوډ کې د خلیج شپږو هیوادونو له مشرانو سره ولیدل. دا هیوادونه د ایران او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي پروګرام ممکنه تړون اندېښمن کړی دي. تفصیل له احمد تکل په رپورټ کې.
ولسمشر باراک اوباما د خلیج هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام پر سر موافقه به د خلیج هیوادونه له خطر سره مخامخ نه کړي. د ولسمشر اوباما د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن رودس پرون وویل چې په دې سرمشریزه کې د خلیج د همکارۍ د شورا له غړو هیوادونو سره د مرستو د چټکولو او د ظرفیتونو د رامنځته کولو پر لارو چارو خبرې وشوې. سره له دې چې امریکا له اوږدې مودې راهیسې په خلیج کې خپلو متحدانو ته پوځي مرستې برابروي خو د سایبر سمندري سوداګرۍ او سرحدي امنیت په برخو کې نوې ژمنې به دا مرستې نورې هم پراخې کړي. د تهران د اټومي پروګرام په اړه له ایران سره خبرو په سیمه کې د امریکا او پخوانیو متحدانو اړیکې ترینګلې کړل. د خلیج هیوادونه ویریږي چې د ایران پر ضد د بندیزونو له لغوه کېدو سره به خورا زیاتې پیسې چې مخکې کنګل شوې وې د اسلامي جمهوریت لاسته ورشي او ایران به وکولای شي چې په دې پیسو خپل تعرضي فعالیتونه په سیمه کې پراخ کړي. پرون په داسې حال کې چې په کمپ ډیوډ کې خبرې روانې وې د ایران د سمندري ځواکونو د غزمی کشتۍ په خلیج کې د سنگاپور پر یوې تجارتي کشتۍ ډزې وکړې. یو امریکایي مقام چې نه غواړي نوم یې افشا شي ویلې دي چې دا ډزې د ابو موسی ټاپو په جنوب کې وشوې. سپینې مانی وویل په دې پیښه کې امریکایان دخیل نه وو. د ولسمشر اوباما د ملي امنیت مرستیال سلاکار وویل که څه هم په پرونی سرمشریزه کې دا مسله یاده نشوه خو دا پیښه د هغو ستونزو څرګندوی ده چې د خلیج هیوادونه ورسره لاس او ګریوان دي. ولسمشر اوباما په کم دیوید کې اکثرا رسمي کتنې نه کوي، خو د سپینې مڼۍ چارواکي وایي د غونډې لپاره د دې ځای له ټاکلو سره دوی تمه درلوده چې له عربي متحدانو سره به خاص بحثونه وشي. د کم دیوید په سرمشریزه کې د دوو هیوادونو قطر او کویت د دولت رئیسانو ګډون کړی و، خو د خلیج نورو هیوادونو سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، عمان او بحرین خپل دوهمه درجه خو با نفوذه چارواکي دې غونډې ته استولي و. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان دوه ورځې وروسته لدې چې سپینې ماڼۍ د ده د ګډون خبر ورکړ وویل په غونډه کې به برخه وانخلي او پر ځای ولیعهد او مرستیال ولیعهد واشنګټن ته ولاړل.
امریکای ولسمشر باراک اوباما په کیمپ ډیوډ کې د خبری غونډې تفصیل اوریده. د افغانستان بیا رغونې په برخه کې د امریکا ځانګړی څارونکی جان سوپکو وای د طالبانو او اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد جګړه د افغانستان یو ازمیښت دی. نوموړي په امریکا کې یو څېړنیز مرکز ته وینا کړې او ویلي دي چې افغان ځواکونه د دې وړتیا نه لري چې د تیرو 14 کلونو راسته راوړنې محفوظ وساتي. هافینګټن پوسټ ورځپاڼې د جان سوپکو د وینا مهمې برخې خپرې کړې دي چې تاسو ته یې نجیب عامر اوروي.
هافینګټن پوسټ ورځپاڼه په یو راپور کې لیکي د امریکا مالیه ورکوونکو د 2001 کال نه نیولې تر اوسه په افغانستان کې د پوځ او پولیسو د تقویه کولو لپاره 2.5 بلیون ډالر مصرف کړي دي. په افغانستان کې د امریکا د ښکیلتیا د څارلو اداره وایي که د افغانستان او امریکي حکومتونه خپله څارنه زیاته نه کړي دومره ډیره پانګه په اوبو لاهو کیدای شي او یا هم تر دې بده ده چې د افراطیانو لاسته لویدای شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی انسپکټر جنرال جان سوپکو په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو زده کړو مرکز ته په وینا کې وویل له حقایقو دا جوتیږي چې افغانستان دا ظرفیت نه لري چې په تیرو 14 کلونو کې د نړیوالو په کومک د رغول شوو ادارو ساتنه وکړي. نوموړي د افغانستان اوسنی وضعیت د 3 کاله وړاندې وضعیت سره په پرتله کولو وویل له پخوا اوس ډېر هیله مند دی ځکه چې د افغانستان نوی حکومت د پخواني هغه په پرتله د امریکا او پاکستان سره د زیاتو اړیکو پلوي دی، خو زیاته کړه چې د افغانستان د پوځ د سرنګوالي په اړه جدي اندېښنې لري او دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پلان له مخې په 2018 کال کې د افغانستان لپاره د امریکا جنگ پای ته رسیږي او د یاغي طالبانو او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مخنیوي کول یوازې افغان امنیتي ځواکونو ته په غاړه کیږي. جان سوپکو وایي د افغانستان د بیا رغونې لپاره اړینه ده چې د هیواد امنیتي ځواکونه پوره پیاوړي وي. همدارنګه د افغان حکومت د وسلوالو ډلو سره د سولې د خبرو لپاره هم د خبره ضروری ده چې افغان ځواکونه پیاوړي وي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی انسپکټر جنرال جان سوپکو د څرګندونې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ماموریت له ختمېدو او د امنیتي چارو افغان ځواکونو ته د سپارلو څخه نیمایي کال وروسته مخې ته راغلي دي. د امریکا اتحادیانو تر هغې وروسته د افغانستان سره د ملاتړ یو وړوکی پروګرام په پام کې ونیولو. په تیر مارچ میاشت کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر خبرو وروسته امریکایي ولسمشر باراک اوباما وویل په 2015 کال کې به له افغانستانه د خپلو سرتیرو د وستلو لړۍ سوکه کړي، خو ټینګار یې وکړ چې د هغه پلان سره به پاتې شي چې د 2016 کال تر پایه به یوازې محدود عسکر په افغانستان کې د امریکا د سفارت د ساتنې لپاره پرېږدي.
نجیب عامر مو د مقالې مهمې برخې اورېدې. په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی ویلي د امریکایي خبریال سیمور هرش هغه تورونه بي بنسټه دي چې کوکه د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن په وژنه کې له امریکایي حکومت سره مرسته کړې وه. دا خبره حقانی په فارن پالیسی مجله کې په خبري شوې تازه لیکنه کې کړې. د لیکنې مهمې برخې لمنور شاورو.
د فارن پالیسی مجلې په دې مقاله کې حسین قانی لیکي د په هغه موده کې په امریکا کې د پاکستان سفیر وو چې په بټاباد کې د امریکا ځانګړي ځواکونو اسامه بن لادن وواجه او په دغه موقع د دواړو هیوادونو ترمنځ په سفارتي حلو ځلو کې یې مهم کردار ترسره کړی دی. نو ځکه د خبر دی چې بټاباد کې د اسامه بن لادن د پټېدلو او بیا د امریکایي ځواکونو لاړخه د هغه وجل کېدلو کې پاکستان د حکومت او ریاست په حیث لاس نه لري. حسین خانی وایي په کومه شپه چې اسامه بن لادن ووجل شو نو دی د امریکا نه پاکستان ته روان وو، خو د دې پیښې نه پس ورته پاکستاني چارواکو د لندن نه د واپس ستنېدلو امر وکړ چې دا راز په واشنگټن کې حکومتي او پوځي چارواکو ته دا باور ورکړي چې د پاکستان حکومتي او یا پوځي اعلی چارواکي په بټاباد کې د اسامه بن لادن د پټېدلو نه خبر نه وو. حسین قانی لکی چې د هغه وخت د پوځي مشر جنرال اشفاق کیانی او آی اس آی د مشر جنرال شجاع پاشا سره د ذاتی اختلافات وو او هم د دې دواړو جنرالانو له وجې بیا د سفیر د چوکۍ نه په لری کېدلو مجبور شو. خو حقیقت دا دی چې د اسامه بن لادن د وجل کېدلو نه پس کیانی او پاشا هم د ډېر شرمندګۍ سره مخ شوي وو، ځکه چې یوې خواته ور باندې دا شک کېده چې د اسامه په پټولو کې لاس لري او بلې خواته خلک په دې قهرېدلي وو چې په دومره موده کې آخر څنګه دوی د اسامه په موندلو کې بریالي نه شو. اوس که دوی یعنی پوز په دې معامله کې د امریکا سره خفیا مرسته کولې نو دومره د شرمندګۍ سره به نه مخ کېدلی، او دا ښایي چې دوی پخپله هم نه د اسامه بن لادن د پټېدلو نه خبر وو او نه هم د هغه د وژنې د عملیاتو نه. لیکوال وایي په دغه موقع یې د پاکستان د حکومت له اړخه د سفیر په حیث امریکا او ملګرو ملتونو ته په دې احتجاج وکړ چې د ایبټ آباد په عملیاتو کې یې د هیواد د خپلواکۍ خلاف ورزی شوې ده، او هم د دې د جواب لپاره د ملګرو ملتونو او امریکا چارواکو د جواب لټولو کوشش کاوه. دا راز پاکستانی پوز د ایبټ آباد د عملیاتو نه د ناخبرۍ لپاره خپلو خلکو ته وضاحتونه کول چې دوی د هند سره د پولې په نسبت د افغانستان سره پولې نه ډېر خطر نه احساسوه، نو ځکه د دغه اړخ نه د امریکایي هلیکاپټرونو د وروختلو نه خبر نه شو. او دا خبره هم د امریکایي صحافي ریپورت غلط ثابتوي چې ګنې امریکا سره د پاکستان پوز په دې عملیاتو کې همکاري کړې وه. البته په پاکستان کې کېدې شي چې چا په شخصي توګه د لړکې امریکا سره مرسته کړې وي، نو دواړو هیوادونو ته پکار دي چې دغه په ډاګه کړي. دا به نه یوازې د ولس پوښتنې جواب کړي، بلکې دغه راز د دروغو ریپورټونو شایع کېدلو مخه به هم ونیسي.
له منور شاه مو د رپورت مهمې برخې اورېدې. او اوس هم د منور شاه خپرونه د روښانه مستقبل په تکراری بڼه اوري، او په دې کې دا ځل د فاصلاتي نظامي تعلیم موضوع څېړل شوې ده. راځي چې واورو.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزوینه او سلامونه قبول کړي. کارپوهان وایي په یوویشتمه پیړۍ کې کمپیوټر او انټرنیټ ډېر لوی انقلاب راوستی دی. هغه وروسته پاتې سیمې یا بې وسه خلک چې وړاندې یې څوک د حال نه هم نه و خبر، اوس د دنیا په پرمختګ کې پوره پوره برخه د اچولو جوګه شوې دي. د ډیرو زیاتو مسلو باوجود سرویګانې ښایي چې په پاکستان او افغانستان کې د موبایل ټلیفون، کمپیوټر او انټرنیټ استعمال ډیر سیوا شوی دی چې پکې پښتانه هم لوی ونډه لري. دا ټولې وسیلې په بنیادي توګه د معلوماتو او خبرتیا لپاره استعمالیږي، خو پرمختللي هیوادونه د تعلیم لپاره هم د دې نه لوی ګټه پورته کوي چې په عامه توګه ورته د لرې زده کړې یعنی فاصلاتي نظام تعلیم یا ډیسټنس لرننګ ویل کیږي. که څه هم پاکستان او په خاص توګه قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې د لړ کې ډېر مشکلات موجود دي، خو بیا هم په دې برخه کې د کار آغاز شوی دی. په پېښور کې د ورچوال انسټیټیوټ آف پاکستان په نوم د فاصلاتي نظام تعلیم یو اداره خلاص شوی چې شاهد خلیل یې مشري کوي. نوموړي د مشال ریډیو سره خبرو کې ویل:
زه خو د یو ایویشن انډستري نظام تعلق دي، او زه په پېښور کې لوشم او دلته ما سبق ویلی دی، او بیا د هغې نه پس زه د یو ایرلاین سره اټیچم، نو هغې نه پس مونږ بیا ما ته مکمل شو چې زه ډېر زیات ګرځېدم را ګرځېدم، نو ما به دا ملکونه کتل، نو بیا به مې زړه خفه کېده چې یاره مونږ ډېر زیات شاته پاتې کېږو، ورو نو ډېر شاته روان یو. نو مونږ وایو چې یاره داسې یو لکه اوس هم داسې ماسکو لکه مونږ حالت جنګ شو د څه سره، د جهالت سره او معاشي بد حالت سره، او د دې وجه دا ده چې زمونږ سنس آف ډایرکشن چې دی هغه تر اوسه سخت نه دی. مونږ غواړو چې یاره مونږ لاول خپل خلک ایجوکیټ کړو.
په دې پوښتنه چې فاصلاتي نظام تعلیم ته یې څنګه توجه وګرځېدله، شاهد خلیل وایي:
مونږ دا خبره خپلو کې دا زمونږ چې کوم پوهان دوستان دي هغې سره به ما اکثر دا خبره کوله چې یاره داسې یو لاره پکار ده چې کم از کم چې یو داسې سیستم روړو چې دا ایجوکیشن ما ته دا ښکارېده چې ټولو نه اهم شی چې دی هغه ایجوکیشن دی چې هغه رسي نه دیګر خلکو ته. وجه دا ده چې کم مالداره خلک دي، پیسو والا خلک دي، نو هغې خو ته استفاده کولی شي، خود دا ایجوکیشن دا غرن اخوا یا دیو آغا سیمی یا آغا علاقی تا دا او رسوما سر تا چه زر سور غوالم دا غی اکسس نیست دی چه یا سر دیر دا سی وجوهات تی چه دا کورا با منشیر آغا تی سوک با دا وجه دیر وجوهات تی.
شاهد خلیل زیاتوی چې په وروسته پاتې سیمو کې غریب خلک د تعلیم لپاره پیسې او وخت نه لري، نو د دوی اداره ورته په خپل کورونو کې د مفت تعلیم رسولو هڅه کوي.
یو عام مور پلار نشي افورد کولی، نو دا هغې وجه دا ده چې ماشوموالي نه هغې داسې کسب باندې داسې یوازې چې یو ښه برین، یو ښه الک یا ښه ماشوم یا ښه دماغ هغه ضایع کېدو طرف ته لاړ شي. شمولیت سرا منگا یو داسی سسٹم جوڑ کو چه منگا دلتا دا اتم نوالا تر ایف ای سی دا آگا لیول دیتا دیکھ دیو معشوم یو پرسنالیٹی جوڑی گی آگا ٹکی گی آگا تخپل ڈائریکشن سنی گی.
مولینا مو پختلی چې په دی ورچوال انسټیټیوټ یا فاصلاتی نظام تعلیم کې د دوی اداره څه کوي؟
دا تم متر دولتونو پورې څو کورس میټیریال دی د لپاره کوم پی ایچ ڈی ډاکټرز دی موږ خلک په هون خلک راوست او دا دی موږ ریکارډینګ کوم او دا ریکارډینګ به بیا خلکو ته داغه سولوشن د سلیبس مطابق دا به هغې ګوري. نو هغې ته دې خبرې عجب به پاتې نه شي چې هغه به ټیوشن وایي، ځکه چې 3000 روپۍ یا 4000 روپۍ د یو سب په څوک ورکوي، موږ خو ولې فری ورکوو. نو هغه دا دی چې دا هغې ته ډېره لویه فایده ده، کم از کم زمونږ تسلی به مونږ کېږي چې مونږ یو کار کوو او دا یو ښه کار دی.
شاهد خلیل وایي دوی د استادانو نه په آواز یعنی آډیو او ویډیو کې سبقونه ریکارډ کوي چې بیا یې په انټرنیټ هم خوروي او سیډیګانې یې مفت ماشومانو ته ورکول کیږي. دا چې په وروسته پاتې سیمو کې زیاتره خلک نه یوازې کمپیوټر او انټرنیټ نه لري، بلکې د بجلی د لوډ شیډنګ سره هم مخ دي. په دې حقلا نوموړي وویل
دا واقع چې ډېره خبره قابل غور ده او دې له مونږ دا سولوشن راغلی دی چې کوم مونږ که څوک ما ته په آی ټی لینک باندې رالو خو رالو، که څوک ما آی ټی لینک باندې نه راځي مونږ دا هغه پرنسپلانو ته خلکو ته وایو چې خپل بچي مونږ له راولېږي چې مونږ ولا سیډیز ورکړو او هغه سیډیز کې چې د کوم کوم کلاس کوم کوم سیډی په کار دی ابا مونږ ولا ورکړو ابا خپل دې ته یو شي کله بجلی رانه یا کله جنریٹر آن چو کله یو پی ایس آن چو نو ده سره به یو وړوکی ټی وی کور کې ارومرو دا به لري او یا به ورسره یو سی ڈی پلیئر وي. دا هغه شی نه دی چې دا ارزان دي او که قیمت ته واچوي نو دا دې دواړو بدل دا ډېر اسان دی. ګوري تعلیم خو مونږ هسې ورکو، سی ڈیز به والا ورکو، هغه سی ڈیز به هغه ګوري، هغې نه به استفاده کوي او چې په یو سی نه پوهېږي ریوایند
د تعلیم ماهرین وایي چې یو ماشوم د بل هر سنه زیات په مورنۍ ژبه زده کړې ښه کولی شي. د موضوع ته شاهد خلیل او د دوی اداره څنګه ګوري؟
رښتیا خبره دا ده چې اول نه چې ستر فارم او ټاپ پرایورټي زموږ دا چې دا هر څه به مورنۍ ژبه کې، خو بعض ټکي چې کوم ټیکنیکل ټکي دي کنه هغه بیا موږ کوشش کوو چې داغې هغه د مورنۍ ژبه کې هغې ته د هغې ایکسپلینیشن وشي. خو دا موږ کوو چې دا پښتو کې، دا موږ پښتو کې لاول به موږ پښتو کې که دا پوره پروګرام چلو دا لکه مورنۍ ژبه باندې هغې پوهېږي نو هغې ته ډېره اسانی ده. او دې کې هېڅ شک نشته چې زمونږ دا مجبوري په منځ کې راځي چې هغې کې به د اردو ټکي به پکې راځي او دې کې به بیا لوږ انګریزی ټرمینالوجیز چې دي هغه به پکې استعمالي، خو هغه ټرمینالوجیز به هم په پښتو کې ایکسپلین کېږي. نو هغه ته بیا موږ وایو چې دا داسې دی دا داسې دی دا داسې نه اکدم پوه شي.
تاسو د شاهد خلیل خبرې اورېدې. نوموړی پېښور کې د ورچوال انسټیټیوټ آف پاکستان مشر دی. یاد اداره فاصلاتي نظام تعلیم چې په ټوله دنیا کې جاری دی باندې کار کوي. د دې ادارې د تکنیکی مشر سره هم خبرې کوو، خو د خبرونې په دې برخه کې اخلو یو لنډه دمه. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې نن د فاصلاتي نظام تعلیم په اړه معلومات ترکو. په پیښور کې د ورچوال انسټیټیوټ په نامه دغه ډول یوه اداره خلاصه شوې چې بې وسه او د لرې پرتو سیمو ځوانانو ته د تعلیم رسولو هڅه کوي. دا نظام چې په نورو دنیا کې ډیر عام دی پکې کمپیوټر بنیادی حیثیت لري. د یادې ادارې د تکنیکی څانګې مشر ظفر اقبال مشال ریډیو ته وویل
زه یو خپل سافټویر کمپنی چلوم. زما تعلیم چې کوم دی نو ما ایم ایس کړی دی کمپیوټر ساینس کې بیک ان 2000 او هغه راسي چې کوم دی نو گذشته 17 ایئرز زه په دې فیلډ کې یم، د آی ټی په فیلډ کې. پلس دې نه علاوه مونږ ایجوکیشن کې هم څه کار کړو. اصل مسله چې کوم مونږ ته فیس شو هغه بیسیکلی صدا قسمه وه چې مونږ کوالټی ایجوکیشن چې کوم دی هغه رسول غواړو ټول پښتنو سیمې ته. په پیښور کې مې بي خو ټیچران اویلیبل دي، خو په باڑا کې یا په وزیرستان کې مې بي داسې څه ټیچر اویلیبل نه دي. کوالټی ایجوکیشن اویلیبل نه دی هلته کې. زموږ مقصد دا و چې دا کوالټی ایجوکیشن چې کوم پیښور ماشومانو ته ملويږي هغه دې هغې ته ملو شي. او په سیمه کې شاید څه خبر اوم کا چې افورډیبلټی وي په سکولز کې هغې خپل بچي اچولی شي، خو د چا افورډیبلټی نه وي هغه نشي ګولی.
نوموړی وایي د فاصلاتي نظام تعلیم دا سلسله به په مرحله واره توګه زیاتوي.
دا موږ بیسیکلی درې فیزز کې وایي. انیشلی فرست فیز موږ چې کوم دی اتم نوواله تر دولسم پورې دا ماشومان چې کوم دی چې تا ته فلحال کمپیوټر اکسیسیبل دی او سه بیسیک تعلیمي دوه مشتره چې هغه کمپیوټر آپریټ کولی شي او د کمپیوټر په تھرو باندې تعلیم حاصلولی شي. دا نه هغه ایک ڈیسک باندھ دیتے ایک سی ڈی باندھی بھی اور انٹرنیٹ پر تھرو باندھی بھی ہے نا. اگر تھوڑا سورسز باندھی نمنگا کم نہ تو سم پورے کلاس میں پارا ایجوکیشن ورک آؤٹ فری اور دینا الاؤ دیا منگا پر سیکنڈ فیز کے دے چیک منگا ففتھ نوال تک ایٹ پورے چکم دا کلاس نہیں تھا پکے ہم شامل ہو اور الٹیمیٹلی آخر وہ منگا پکے تھے پرائمری پورے راجو ہو دا کا ٹول زمنگا دے پری کے منگا اسکولوں نے سر بہم زمنگا دا کولیبریشن کی گئی زمنگ بھائی سر ایم او یوز کی گئی دا کا سسٹم مختلف اداری دی کے دا سرکاری دی او نیم سرکاری دی آغا پک ان شاء اللہ شامل.
ظفر اقبال نے مو پختلی چے دے لڑکی تر دے دما پ عملی ڈول سمرا کار کڑے رے.
پائلٹ فیز کی منگا یو فائنل پ پائلٹ فیز کی منگا دا ہر یو سبجیکٹ چے کندر دے دے چیپٹر ریکارڈ کری دی اور منی دری چیپٹر سیکنڈ بھی اگر منگا ریکارڈ کری دی اور اگر منگا ان شاء اللہ پبلش کول ہو بس زبا محل منگا سے ٹیکنیکل سیزن اس ریکوائرڈ ہو اگر ان شاء اللہ منگا اویلیبل شو نہ منگا ان شاء اللہ نیکسٹ ویک کی بس منگا دا پراپر لانچنگ اوشی اور اگر ان شاء اللہ ٹول پر انٹرنیٹ پر پوری دنیا تک اویلیبل شی لگے.
نوموړی وای په موجوده حالاتو کې چې تعلیمی ادارې د بدامنۍ سره مخ شوي د فاصلاتي نظام تعلیم اهمیت لا نور زیات شوی دی. دا راز ځینې سیمو کې جنکې سکولونو ته نشي تللی، هغوی هم په کورونو کې د دې نظام د لارې زده کړې کولی شي. دا چې د دې دومره لوی ادارې اخراجات له کومې راځي نوموړی وویل
مونږ خو انیشلی دا چې کوم کاسټ دی هغه خو 100 ملیون روپیز دی نو هغه مونږ د خپل جیب نه خلال برداشت کوو. اگر مونگا دری پارٹنر دی پکی بیسیکلی دری کسانی مین ٹیم زمونگا چکم دے زیما شاہد صاحب دے او ڈاکٹر اختیار دے مونگا دا خپل طرف نہ خپل ریسورسز زمونگا چکم دی اگر وہ تمونگا ڈونیٹ کری دی او اگر مونگا چلو فی الحال او انشاءاللہ چکل زمونگا دا پائلٹ فیس کمپلیٹ شی نو بیا زمونگا دا خیال چ مون سره انشاءاللہ پکی نور سپانسرز وو تو یو کو ڈونرز وو تو یو اگر انشاءاللہ دا ڈونیشنز باندې بچ سو سم ڈونیشنز کولی شی مونگا اپیل وکاو چې مونږ ته د دې فلانکی فیز لپاره دومره فنډ پکار دي نو ان شاء الله هغه برخه بیا هغه طریقې نه مونږ پوره کوو. داسې
ظفر اقبال زیاتوي چې زیاتره کار ورسره تعلیم یافته ځوانان په رضاکارانه تور کوي، یعنی هیڅ تنخواه نه غواړي او په فارغ وخت کې دوی سره د خپل خپل مضمون لپاره سبقونه مفت ریکارډ کوي. نوموړی نورو تعلیم یافته ځوانانو ته هم دا اپیل کوي
زمونږ داسې دي چې دا میسج ټولو ته رسول دي که نه په څه طریقه باندې چې دا یو فیسلټي یو سہولت دی خلکو ته مفت اویلیبل دی هغې دي دا اورسي. فرسټ سیکنډ دا چې مونږ دلته کې کوم لیکچر ریکارډ کوو نو که هغې کې داسې څوک وي او هغې ولنټیر کولی شي داسې هغې وي چې دا زه فلانکي سبجیکټ کې زخیما او زه دا ټیچ کولی شم نو هغه پکې کولی شي رادی شي مونږ سره مونږ دا لیکچر ریکارډ کوو هغه مونږ آنلاین کوو هغه به ان شاء الله مونږ په سیریز باندې ریکارډ کوو چې فیسلټی چریټي یا وو کوو.
دا وو ظفر اقبال چې په ورچوال انسټیټیوټ پېښور کې د تکنیکی څانګې مشر دی. یا د اداره کوشش کوي چې وروسته پاتې سیمو او بې وسه خلکو ته مفت تعلیم ورسوي. ماهرین وایي فاصلاتي نظام تعلیم په خاص توګه هغه کسانو ته ډېره ګټه رسوي چې تعلیمي ادارو ته نشي تللی او یا د څه مجبورۍ له وجې تعلیم لپاره وخت نه لري. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 0020221212 1 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.